ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ارزونې ښیي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې همداراز لیکلي چې اتلس فیصده نورې کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناه ځایونو د سون توکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او یو لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شانن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل
د ختیځ حوزې په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کې حوزې یا ختیځ حوزې کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوی چې په دې کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درېمه یا وروستۍ شل اووره سیالي نیم ساعت وروسته پیل شي. د دې لړۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي لومړۍ مسابقه افغانستان او دوهمه متحده عربي اماراتو ګټلې ده. نننۍ مسابقه د دې درو شل اووره سیالیو د لړۍ ګټونکي معلوموي. له 2016 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو لوبډلو په خپل منځ کې ټولټال 15 مسابقه کړي چې تر اوسه یو متحده عربي اماراتو او پاتې څلور افغانستان ګټلې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالی وزارت خبرو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نه شي. د ترکیه او سوریې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 46,000 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیې په جنوب کې 2,24 شپېته زره ودانۍ نړېدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. دا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 0.1 درجې و په سیمه کې یوه تر ټولو وحشتناکه طبیعي پیښه وه او د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیزي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40,000 او 642 تنو مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څوونیو کې د مړینو وروستی شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15,900 تنو مړینه تایید شوې وه. د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایی حملو نن سهار وختي د پلازمینې د مشق یو استوګ نسیمه ویشتي او لشته لژه 15 کسانې وشلې، 15 نور هم ټپیان شوي دي. سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې پر ځای وخت د شپې 12 بجې د دمشق په مرکزی برخو کې د 14 ژغونو اوریدل شوي دي او شمالي کوریا نن یک شنبه تایید کړ چې پرون یو قاره ویشتونکی بالستیک توغندۍ ازموینه لري. شمالي کوریا ویلي د دې بریالۍ ازموینې هدف د وژونکو اتمي حملو په وړاندې د شمالي کوریا د ظرفیت لوړول. شمالي کوریا د هوا سونګ 15 په نوم دغه توغندۍ په 2010 کال کې هم ازموینه لري. د پرونی ازموینې په ځواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ګډ پوځي تمرینونه وکړل. زمو شخله ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه وس څلروش ساعت اوري دی شي طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په ورستیو کې د داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتي وایي
موږ اوس هم داعش کوم تهدید نه بولو بلکې یو ستونزه ده چې جمع کېدو په حال کې
په دې اړه د چارو کتونکي وایي
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېر مطرحه قضیه ده
کورنی بي ځای شوي شکایت کوي سشکال بيخي هېر کړل شوي
د بل په ځای کې وسېږم دوه ځله کومک سره سوي دي چې په هغه مې هیڅ چاره نه کېږي
په غزنی کې وخت د پوسټین بازار ډېر تود و
د داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل ته د موږ څخه فرانسویانو پوسټینونه وړل
خو دا صنعت اوس په ورکېدو دی
تر دې شېبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا خبرونه د فیسبوک او یوټیوب لاره هم اوریدئ شئ طالب چارواکی وایي په ورستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتی دي د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي رادیو ته وکړه بلاول بوټو زرداری پروند د جرمني په مونیخ کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی خو مجاهد بیا وایي دوی د داعش ځپلو او له منځه وړلو ته ملاتړلې ده د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهر من را سره دی له د بواورو
نن راته روان سه باغ د ولچ تاسو ولې زګولا مجاهد نن ازادي رادیو سره خبري کولې او د بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی د هغه د هغه څرګندونو په خبرګون کې چې په مونیخ کانفرنس کې ویلې مقاومت جبهه ګواښ نه دی خو هغه څه چې طالبان عمل مسکواخي او افغانستان ته یو تهدید متوجه دی هغه داعش ډله ده هغه ولې په افغانستان کې تر هغه ډله ځای پر ځای شوې دی او معمولا پاکستان نور غوانډیانو نړۍ ته یو ګواښ پی خوله شي خو مجاهد نن وویل چې دوی د داعش پر ضد باندې مبارزه درجمن دي لپاره د دوی د هوډ دی خو عملا که څه هم وړاندې طالبانو دا خبره تل کړې و چې داعش دوی ځپلی دی د سر راپورته کولو توان نه لري او هیڅ تهدید نه دی خو نن یې وویل چې یوه ستونزه ده ګواښ نه دی مګر ستونزه ده خو دوی د لمانځه وړو لپاره جدي دي او په دې برخه کې د کارتیناو پیښې ته اشاره وکړه چې څو ورځې وړاندې په کابل کې وشو چې د طالب چواک په وینا درې دانې داعشیان پکې ووژل شول او یو شمېر نور باندې ونیول شول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن مازدیګر یو اعلامیه خپره کړه د بلاو بوټو زرداری د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې که پاکستان د رسې کومه اندېښنه لري خره چې د شکایتونو پر ځای عمل موږ سره مخامخ خبري وکړي او تر څنګه پاکستان کې روسي نامې ته په اشاره ویل چې دا تیر کلونو تسلسل دی نوې خبره نه ده چې اوس په پاکستان کې دا نه امنې دي که ځان طالبان په ښکارا داعش د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي خو له کومینیټي چې دوی واک ته رسیدلي دي یعنی د 2021 کال د اګست 15 تر تیرې اونۍ داعش په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو او بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي څاروان صاحب زما یو څو بیل یاد کړم د 2021 کال د اګست په 15 واک ته طالبانو رسیدو وروسته داعش ته لومړی خنډي حمله په افغانستان کې چې یو سل اویا ملکیان وو وژل او 14 امریکایي سرتیر دا د کابل د میدان هوایي ډګر هغه وخت چې تخلیه پر سر روانه و د دې وشو دوه میاشتې لدین وروسته په اکتوبر میاشت کې چې زبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم په ادګار مسجد کې داعش ډلې حالت هم انتحاري حمله وکړه اته نفر یو وژل 500 نور ټپیان کړل 500 ورځې وروسته په همدې میاشت کې د کندوز په سید آباد جمعه په سید آباد کې یو مسجد پنه خکړ پسې په همدې میاشت په 15 تاریخي په کندهار کې فاطمیه جمعه پنه خکړ بیا له دنه وروسته یې په بدخشان کې بریدونه وکړل په کابل کې سید شهدا بریدونه وکړل او داسې نور خو د ټولو سره سره د طالبانو ادعا ده چې دوی داعش هغه ډول چې خلک بولي ګواښ نه لري دوی لپاره د افغانستان
بله ډیر مننه ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې د ظاهر مل صاحب راپور کې مو اوریدل البته د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخلی چې دوی داعش ډله ګواښ نه بولي خو یو ستونزه بولي لبل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا ویلي چې که په افغانستان کې د ترهګری مسأله جدي و نه ګڼل شي نو ترهګری ډلې به له افغانستان خپل فعالیتونه پراخ کړی او نور سیمو ته به وغځوي زموږ همکار مرسلین ارسلان پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پانتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړی او په فایل کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیتونه څومره پراخ او جدي دي
د داعش شتون او فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیده یو مشترک هم ده د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې نړیواله ټولنه کې هغې برخې چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتلو مخالفین دي، هغوی هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دښمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي، نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره شته، د افغانانو هم ډېر قضایاو باندې اختلافات شته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا شي چې په خبره اوسي. په دې سي نړیوالو ټولنه کولای شي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي، خو افغان ولس دا کار نه سي کولای. او بحث یو انساني مسؤلیت دوی باندې دا راځي کیږي چې دوی د افغانستان په اړه وغږیږي او په همدغې نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیې نه شاید مختلاري هم وارسي.
یو لوی اندېښنه چې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې مطرح شوې ده، غفل داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظمو قواو نشټوالی دی. ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې تر څو له داعش او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم چې دا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې امارت اسلامي او طالبان دا قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی دا څو نه ده چې په افغانستان کې داسې کوم بل مرجع لري چې په هغوی اتکا وکړي او د هغوی ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلې دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف سي چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، هغوی د دغه منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه دا قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خو دا منطق نه لري، یعنی څومره حاکمیت سی اوس په افغانستان په خاورې باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغه پشي وال سی په دغه کار کولای شو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي دوی دو تقویہ کول په دی سکیورټی سکتور کې، امنیتی سکتور کې، دا یو قضیه ده او دا د حقوق بشر قضیه ده به لفات کې دی. یعنی دا دواړه په موازی شکل باندې مختبو ولې سو په دې سي ک امنیت نه دي، حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبرو وسینو. راځي دغه بحث جدا وساتو او په دغه بحث باندې کار وسی، او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مختبه
ولې. د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا بیا د ترهګری زور ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا داعش مسله. دا د دوی اندېښنه څونه واقعي ده او دوی خپل څونه واقعي د داعش او مجموعه کې ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیه نه مني او د جغرافیه نه مخ ته وزي، په همسایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان نه په دې ځبه جغرافیه کې ده چې موږ ډیر کم داسې همسایګان دي چې ښه همسایګان را سره پاتې شوي، او دوی هر وخت د دوه مخیزه سیاست کړی د افغانستان سره، چې په یو خوا باندې همدغه اندېښنه شي د ترهګری په خلاف، بلې خوا ته د ترهګرو سره کوم مرستې هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی، او په افغانستان کې دا هر ډول سی په قدرت کې دا دومره حاکمیت لري او دومره د افغانستان د مفاد په اړه جمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سی. او همدغه منطق ورته وایو چې ګوري تاسو سی که دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایستي، خو ته خو اخیر سبا ته تاسو هم سوځي. دا خو داسې اور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پورې ودرېږي.
د افغانستان د امریکایي په هنتون استاد عبید الله بهیرو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریده لایسي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس ته یو شمیر کورنیو بې ځای شوی شکایت. یو شمیر کورنۍ بې ځای شوي چې له کلونو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او یا هم کرایي کورونو کې اوسې شکایت کوي چې سږ کال نه حکومت او نه هم مرستندویو بنسټونو د دوی وضعیت ته پاملرنه کړې. له دې ډلې یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د کافي خوراکي توکو د نشتون او سختې سړې هوا له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له خپلو اصلي سیمو د بې ځایه کېدو علت ناامني، اقتصادي ستونزې او وچکالي یادي. د دې موضوع جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې اورو.
پیغله نازنین د خپل پلار ناروغي مور او دوه وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي روډیو ته خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړې. مو کې د بغلان بې ځای شوي کسان یو. د تیر جنگونو پر مهال کابل ته کډوال شوي یو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ماشومان ټول ناروغ دي ځکه سږکال ډېر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنی اوسیدونکو د چیڅو کله مخکې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بې ځای شوی وو او په یو وران کور کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل
د میمنی راغله ما درقد ته تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته مهاجر واله. نو حالت چې کار غریبی نه وچکالۍ ورالم درقد ته چلته پناهګه وسی او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم. د بل فضا کې وسیږم او یو دوه ځله کومک ته رسره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنې څلور پنځه نانخواره لرم. دا غوښتنه غواړم باید موږ د غریبانانو سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته ویل چې له دغه بې ځایه شوي سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنیو مرستو پروسه لرو. مخکې به د سون توکو په شکل کې د ژمنو البسو په شکل کې توزیع کېدلې. سکل د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لک پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نو ما وړي دا ونه ویل چې له هر بې ځای شوي کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کیږي. په افغانستان کې بې ځای شوي کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي چې په تیر یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې تر څنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې 1.4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون بې وزلي کورنۍ د دغو مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي. هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
کابو لس دقیقې وروسته د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ دریم شلو وره مسابقه پیلېږي. په دې اړه هم وروسته معلومات درکوو. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل چې د ترکیه او سوریې د زلزلې د وشل شویو کسانو شمیر تر 6000 واوښت او ویره ده چې دا شمیر به نور هم زیات شي. په ترکیه کې او سوریه کې د دې زلزلې 2 اونۍ پوره شوې دي او د ژغورنې عملیات اوس ورو شوې دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعاوې کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. حسیب الله تلاش له سټوډیو سره وصل دی. د دې موضوع او د دې اړوند نورو موضوعاتو په اړه به جزئیات واوروي. مهرباني.
سلامونه. په ترکیه کې نن یک شنبه تر نړیدلو ودانۍ ولاندې د راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې پای ته نږدې شوې دي. د فبروري میاشتې د شپږمې نېټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ زلزله بلل شوې ده. په قهرمان مرس خرګوټي کې د بلډوزرو یوه چلوونکي آقین بوزکورټ چې د یوې نړیدلې ودانۍ د ټولو په لرې کولو بوخت و. رویټرز خبري ایجنسی ویلي موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد مو وموندل شي چې د هغوی کورنیو ته ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي چې د ژغورنې چارې ښایي د یک شنبې د شپې مهال ختمې شي. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا په ترکیه او د هغې په ګاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې او تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د مړو شمیر له شپږ څلوېښت زرو کسانو اوښتی دی. ګومان کېږي چې د مړو واقعي شمیر به تر دې هم زیات وي، ځکه یوازې په ترکیه کې درې سوه څلور پنځه څلوېښت زره ودانۍ نړېدلې او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریه هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان لا درکه دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې شپږ ویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
بله صاحب، ډیره مننه تلار صاحب کورودان چې د ترکیه او سوریه د زلزلې په اړه مو وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل. تاسو زموږ شاغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
مخکمه وبل چې په توشيبو کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د کرکټ دریمه یا ورستۍ شل اوره مسابقه پیل شي. دا مسابقه د دوړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه کای هر څوک وګټي هغه د دې لړۍ یا سیریز غټون کړي، ځکه چې هم متحده عربی اماراتو او هم افغانستان یو یو لوبه ګټلې ده. د دې موضوع لپاره د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل هم د شپه را سره دی. ساحل صاحب، ستاسو اټکل څه دی او خلک څه اټکل کوي چې دا مسابقه به څوک وګټي، او آیا دوه ټیمونو په خپل ترکیب کې څه تغییر راوستي دی او کنه؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د دې لوبي پچا بیا هم افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله، او هغه نن بیا د توپچونی پریکړه کړې ده. او د افغانستان په لوبډل کې نن درې بدلونونه راوستل شوی دي، چې د حضرت زازی په ځای ګلبدین نائب لوبډل کې اخیستل شوی، د فرید ملک په ځای بیرته فضل حق فاروقی ته ځای ورکړل شوی، او تر ټولو یو بل مهم بدلون چې راغلی هغه د مجیب الرحمن په ځای باندې بل سپینر ظاهر خان پکتین لوبډل ته اخیستل شوی. ظاهر خان پکتین له ډیره وخته د افغانستان په ملي لوبډل کې نه دی لوبېدلی، خو هغه څه وخت چې وړاندې چې د عربی متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هغه لوبه کوله، نو د خپل لوبډلې لپاره ډیر خزلې دله. اټکل داسې کیږي چې د دغه وشتنځای ته په کتلو سره یا دغه کنډیشن ته په کتلو سره هغه لوبډلې چې لومړی بالینګ کوي، نو هغه کولای شي چې مخالفه لوبډلې ته سرخوګي جوړ کړي، هغه پرې نک دی چې تر یو سل دیرش لوړ هدف وټاکي. په دې وشتنځای باندې په اول بیټینګ کې تر یو سل دیرش لوړ هدف چې کله ټاکل کیږي یا تر یو سل څلوېښت لوړ هدف وټاکل شي، بیا دویم بیټینګ ته دومره ستونزه ځکه نه جوړی چې کله چې دویم ټیم بالینګ کوي الته پرخه ورېږي، او پرخه چې کله ورېږي بیا توپ نه صحیح نه ګریپ کیږي، یعنی توپ اچونکی نشي کولای چې په سم ځای کې توپ وولي. لکه په دویمه لوبه کې چې موږ د افغانستان توپ اچونکی ولیدل چې هیڅ توپ اچونکی تر اخره هم ونه تورید چې په لاین و لیند کې یا په هغه سم ځای کې توپ وغورځي.
بله بختیار سایل صاحب، پر تیرو دو لوبو کې د افغانستان یو تکړه اوپنر ابراهیم زادران شونه چلید، حال دا چې په مخکنیو مسابقو کې د ډیره ښه لوبه کړې و او د ډیرو خلکو امید دته و. د څه علت د حمله شاید له وشتنځای سره اړه لري؟
په هر لوبغاړی یا هر لوبډل کې کله کله داسې یو حالت رامنځته کیږي چې یو لوبغاړی په فارم کې نه وي یا دغه ورځ نه وي ابراهیم زدران منګوینو چې هغه تازه د بنگلاديش لغور لیک سیالي راغله یالته هم خولو بيد خو دغه وشتنځای چې منګوینو دلته یو څه دغه د بال پدې کې سوینګ کوي یعنی د هوا هم په د بال د دوه طرفه تاوي دو سره یو څه مرسته کوي دغه بال کله په بیټ باندې سیده ناراضي نو دغه کنډیشن چې د ابراهیم زدران لپاره سوټیبل نه ده هغه دلته انګلند ته هم دغه سي تمرینات لپاره راغله او تیر کال خو بیا هم موږ وینو چې هغه کم دفاعي انداز سره لوبه کوي هغه یو ستون جوړته جوړی کچيري په دغه سويشتنځي باندې لکه محمد وسیم چې لوبه وکړه د اماراتو بریدیز لوبه وشي لپایل نه په بال پسې راو وزي روم ځانته جوړ کی کوشش وکړي چې هغه بالر تر برید لاندې ونیسي څو بالر په سم ځای کې بال ونه غورځي هغه لاین او لینت ونشي ساتل نو ابراهيم زدران چې په کومه طریقه لوبه کوي دغه طریقه په دې وشتنځای باندې د سر مرسته نشي کوله
ډېر مننه ساحل صاحب کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
وسم څو پیغامونه چې د فیسبوک له لارې تاسو درنو اوریدونکو راستولې دي نور محمد همت کښلې دي وای په افغانستان کې اوس شکر دی سلسلن امنیت دی هیڅ ستونزه نشته هر څوک کولای شي ښه ډاډه ژوند وکړي هر یو ستونزه هغه د بیکاری ده او که هغه هم کومه بل ستونزه که خدای کول چې حل بشي او بل خبره ده داعش ده دا ټول د نړیوالو د سیسی دي چې اوسنۍ حاکم نظام ته جوړوي او بس البته دا خبرې قدر منوریدونکو زموږ د هغه پښتنې په ارتباط کړی دي چې د خبرونې د لومړي راپور کې مو ورته اشاره وکړه یعنی داعش خطر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې ده او په جواب کې د طالبانو د ویان جوابو د طالبانو ویان ویلی و چې داعش ستونزه ده خو ننګونه نه ده یعنی چیلنج نه ده بل اوریدونکو نظیف الله سالک لیکلی دی وای نه داعش تا او نه کومه بل تروریستي ډله بس خاص چل دی دی نظام ته جوړ شوی دی چې دا نظام وپرځوي مصطفی خان شینواری بیا کښلی دی ټول زور په پاکستان کې دی او اوس وای چې افغانستان کې تر هغه دی هیڅ مشکل نشته امن دی او امنیت دی مش پرېږدي خپل کار ته بل اوریدونکو مو ولا اوریدونکو خو ډیر دی خو ستاسو ځینې سب شوی پیغامونه ملرو دا به سره واورو
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ نه ام کوم کورونه چې زلزلې ځپلې ولایت تر اوسه هم دغه سپاتې دي هله دا چې دا پیغام نشر کړی تر څو موږ خپل کورونه جوړ شي تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو موږ هیڅ په ژوند نه پوهېدلې موږ نن دا چې ژوند کو الله کا شل کلا په خوا چې کومه زمانه ژوند کو خیمو کې موږ ژوند دی او په ځمکه مکان دی وهلې دي دا نړیوال مؤسسه چې کوم پیسې راغلي دي اواز ته شنبونه په جوړ شوې دي او دوی پر اسانه وي کې دا پیغام ورکړی دي چې موږ ورته کورونا جوړ کړی دي
سلام علیکم ولا چورو رنن د ممندری پولیسوالی کې دغه ورکولی پیسې نغدي مرسته کوله زه دغه خبره په ثبوت سره په تیرو ما بيخي سل پستلو کې مستای خلکو تل تن رسیدي ما د ننګرهار نړۍ کني ولې د ممندری ولسوالی نه د غزګي د کل نخبل اوروره د کورونو سروي ورځ منګ وکړه زه خپل معلومې ما یو خپل لره ما کورونو ویډیوګانې د غیز منګ وکړلې او چې کوم ویډیوګانې وکړې مقصد کده هر یو موسسونه دوه پیسې اخلي یا د کوم امریکای نه اخلي یا کده هر یو موسسینه یو ویډیو غانې زمنګ وکړلې هغه زمنګ حق کې راوخسې ته بل چاته ورکړ زه بیا په دې شواهد ما بیا مې مادل ته ځخلق لرم چې گواہی به پیو چې حقیقت کې د غسړې مستحق ته د دا کې راوخسته نور سرمایدار خلکو ته ورکړ په ثبوت سره ورته زور خایم ورته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا چې خبره ده هلمند څخه خبره کوم کنداغه کنداري نو ما ول دلته هلمند کې خو د سې چاته مرستي نه رسیدلې چاغه دي د دې مرستي لایق وسی د سې چاته رسیدلې دغه مرستي چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایدار خلک دي یا وایسته والا خلک دي غریب خلک نه دي د خلکو ته رسیدلې غریبان ټول پکر ته مجبورې دي چې خلک انسانان مالې دي چې د شپې ډوډۍ نه لري د ورځې ډوډۍ نه لري، چای یو برا باندې لا واس نه لري، نو د خلکو ته سره دغه نه رسیدلې مرستې دا ټول هغه خلکو ته رسیږي چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کې شناخ ولري، بس دا هغه انسانان ته رسیږي. کوم زما پیغام خبر کی، ډیره مننه کوم. سلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،